مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگه قوای امنیتی و دفاعی ما است که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشه.
ولس بشر غنی له امنیتی ځواکونو د چمتووالي د غوښتنه نن په پوځي اکاډمي کې وکړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبری خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د ردېدو د اغېز او ځینو نورو تازه پیښو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې څه روان دي.
اوریدونکو سلام، په موکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې اته تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل او د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه.
ډیره مننه. تر نړیوالو خبرونو مخکې به د کابل سټوډیو ته لاړ شو. صفي الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې غوښتونکي دي، خو هغه کسان چې حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وسپل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس له وسلوالو طالبان وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وي، او د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمه ورځ ته وځنډیدل. بشپړ خبرونه واورئ. ویاند اجمل تورمان. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې غوښتونکي دي، خو هغه کسان چې حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. خغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 5940 افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر وویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وي.
شما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتلوی هر چا چور سره په بد نظر کتلی خیه ماته سوی مازده اشوازی دلیدی.
افغان ولسمشر همدار از ویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک و نشي، او یوازې تیر کال په افغان حکومت وزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابرې شوې فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میه که
دای بر حق دی. ویله وسلوالو طالبان غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق چې د افغانانو په استازیتوب د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني.
آغاز پروسی سول به یې جواب مثبت بتن.
د حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبدل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کېدونکې خبرې ځنډیدلې، او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمه ورځ ته وځنډیدل، او نن یوازې د جرګې غړو عبدالرؤف انعامي بیا ځلې د جرګې د منشي په توګه وټاکه. د یاد جرګې د لومړي مرستیال لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازي، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندید وه، چې په دې ډله کې ظاهر قدیر او میرویس یاسینی تر نورو ډېرې رایې وګټلې، او ټاکل شوې چې د سبا ورځې د رایې اچونې په بهیر کې له دغو دوو کسانو څخه یو تن د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شي. د جرګې د دوهم مرستیال لپاره نذیر احمد احمدزی او عبدالقیوم سجادي، او د دوهم منشي لپاره ربابي پروانی او عرفان الله عرفان تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې چې دوی به هم په خپلو کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. او د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په ډنډ شهاب الدین سیمه کې عملیات پیل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان زبی الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات نن پیل شوي او تر هغه به دوام کوي چې له یاد سیمې وسلوالو مخالفین په بشپړ توګه نه وي ایستل شوي. ښاغلی شجاع وویل چې تر اوسه څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا تر دې مرحله د افغانستان کورنۍ خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زید څخه اورئ.
د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې لس تنه ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبري الوي حمله د سیمې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. امنیتي ځواکونه ویلي چې حمله کوونکي اصلا غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوی وکړ چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد د ازادي راډیو خبري الوي د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان سره پولي ته نږدې په پوځي عملیاتو کې یو سرحدي ساتونکی وژل سوی او یو مشکوک تروریست هم وژل سوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سره پر پوله دغه پوځي عملیات د مارچ په 15مه پیل کړی دی. دا عملیات د پنج دریاب پر غاړه د افغانستان له خاورې د نهو وسلوالو تر وروشتو وروسته پیل شوی دی او لا هم ادامه لري. په د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره خبري پیل کړې. د ترکیې او اروپایي اتحادیې رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبري وشي. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د غیر قانوني کډوالو له تر ټولو ستر بحران سره مخامخ شوې ده. داسې انګېرل کېږي چې د اتحادیې 28 غړي به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپایي اتحادیې کې د پناه غوښتلو په شرایطو نه دي برابر ور وګرځوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن دغه سرمشریزی ته تر ورتګ مخکې په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل ترکیه له اروپایي اتحادیې سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپایي اتحادیې غړی شي. زه هیله لرم چې نننۍ سرمشریزه به زموږ د اړیکو لپاره د بری یوه نوې پاڼه راواړوي. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر نن ویل چې اروپایي اتحادیه ته شایي چې پر خپلو پرانیستو سرحدونو له سره غور وکړي او د هالند صدر اعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې شپږ میاشتنۍ دورې مشري کوي هیله څرګنده کړې چې له انقرې سره به یوې موافقې ته ورسیږي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه یو ویشت وسلوال یې نن په نښتو کې وژلي دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان ښارګوټي کې د عسکرو پر پوځي بارکونو حملې وکړې. د تونس دیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه لري. تیر کال وسلوالو کسانو په تونس کې پر بهرنیو سیلانیانو په حمله کې کنشمیر کسان ووجل او د روسیې دفاع وزارت وایي چې ملګري ملتونه کولای سي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اړې د بشري مرستو لپاره کار واخلي. د دې وزارت وایاند ایګور کوناشینکوف نن وویل چې د سوریه په ترتوس ښار کې د دوی په سمندري پوځي اړه کې د مرستې مواد ځای پر ځای کېدلای سي او د بشري مرستو الوتکې کولای سي چې په لادقیه کې د دوی له هوایي اډې کار واخلي. کوناشینکوف نن د روسیې د دولتي ټلویزیون په خبرو کې څرګنده کړه چې روسیه تیار ده چې د اړتیا په وخت کې د مرستې د موادو د لېږدو لپاره موټر هم برابر کړي. دا وو مهم خبرونه او مرزیه احمد زید افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات نن به د هیواد په اکثر لوی ښارونو کې به آسمان وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 3. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 4. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم د نورو ښارونو په شان باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12.
تاسو له ازادي رادیو خبری خبرونه اورئ. د ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې اورئ ولسمشر غنی له افغان طالبانو وغوښتل چې ځان له بهرنیانو جلا کړي. اجرائی رئیس هم په طالبانو شخ وکړ چې د خبرو لپاره له رامنځته شوي فرصته کار واخلي. په همدې موضوع له څو نظر خاوندانو سره خبرې کوو.
طالبان ولې په خپله مستقیمان دې ته ناظري چې د افغانستان حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح
کړه. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولی شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو
په یو بل راپور کې باید جان سوبکو څرګندونه واوري چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یې کړي دي. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حملې جزئیات او یو شمېر نور موضوعات هم لري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د همدې د خبری خبرونې لومړی موضوع د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشرانو او امنیتي ځواکونو مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر اشرف غنی هم درازول په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغه جلا کړي. شاغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوان افسرانو د فراغت پر مراسمو کې د سرګندونې وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره بخپل هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو ووسي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سخت ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیر راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالت به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعدې کور رانیږي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2014 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، ټول خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې تجهیز کوي، تکمیلوي دي، اکمال کوي دي، د هغو د پیاوړتیا په لاره کې هغو په روزنه کې به کافي برخه اخلي، هغوی هم د مېلمیي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي.
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هېواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بېلابېلو هېوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړي او ټاکل شوې چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. یوسف خان ځدران په دې موضوع له کابل راپور رالېږلی.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصته ګټه واخلي.
یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت برحق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کیږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي.
حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دې خوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو میز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تیر او نرمښت به وښيي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکي جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمښت کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي طالبان به خپل دریځ نرم کړي.
پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي.
ټاکل شوی وه چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوی وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
له دې سره سره چې وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون کول رد کړي، خو افغان او پاکستاني چارواکي ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به بیا هم په روانه مارچ میاشت کې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولسمشر غني ته د یوه نږدې سلاکار په قول ویلي چې طالبانو تیر ځل هم د ملا عمر د مړینې تر اعلانېدو مخکې له خبرو انکار کړی و، خو د جولای په 1 نیټه په مخامخ خبرو کې برخه واخیسته. دغه چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال راحل شریف تیره اونۍ د کابل د لنډ سفر په مهال د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې خبرې به وشي. په دې موضوع د چارو له یوه نظر خاون ښاغلی حکمت الله اعظمي سره خبرې کوو. ښاغلی اعظمي د ټلیفون له لارې راسره دی، تاسو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، ستاسو اټکل سره تاسو هم لکه څنګه چې په مخکینی راپور کې چې د ښاغلی کوهستاني څرګندونې خپرې شوې هغوی هم ویل چې دا ډول انکار چې طالبانو کړی دی دا ممکن د دې لپاره وي چې هغوی غواړي چې امتیاز واخلي او یا هم دا یو ډول چینی وهل دي، او همداراز د نیویارک ټایمز د راپور یوې څنډې ته مو اشاره وکړه چې وایي پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې طالبان خامخا خبرو ته حاضری شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېره مننه ساروان صاحب. اجازه راکړئ زه خو اول باید دا ووایم چې په وروستیو کې داسې راپورونه راغلي دي چې افغان طالبان وایي دا نوې مسله راپورته شوې ده او ځینې منابع چې په دې چارو کې هلته لاسرسی لري هغوی وایي چې افغان طالبان اوس شکایت کړی دی و دولت ته، او هغه دا دی چې تاسې موږ داسې مګڼئ چې موږ د پاکستان پوره غلامان یو، مسعید موږ نږدې اړیکې ورسره لرو او پاکستان موږ ته ځای راکړی دی، پر موږ باندې یو څه نفوذ لري مګر موږ د هغوی غلامان نه یو. نو که تاسې مذاکرات کوئ زموږ سره مستقیما مختر راسئ، یعنی موږ د پاکستان د غلامانو په توګه باندې په هغه سترګه مه ګورئ. او کله چې دې ته راځي چې آیا پاکستان پر افغان طالبانو باندې نفوذ او تاثیر لري که نه لري، په دې کې خو هېڅ شک نشته. د هغوی مشرتابه ورې ناست دي، طالبان چې هر کله پاکستان وغواړي دوی به مذاکرات ته راځي، مګر زما په نظر باندې دلته ځینې سرې کرښې د طالبانو او د پاکستان د حکومت تر مابین زم شته چې په هغې باندې نه پاکستان غواړي چې فشار پر او نه افغان طالبان هغې ته حاضرېدلی شي. زه په دې باندې مطمئن یم چې د افغان طالبان به په هر وخت کې چې وي په دا نږدو کې به سولې مذاکراتو ته کښېني، مګر دا به یو څه وخت ونیسي. مګر دا که موږ وایو چې ټول هر څه پاکستان کولی شي او په هغه دقیقه کې کولی شي، زه فکر کوم دا د د حالاتو څخه یو نو
لیکن کستاسو یاد بی اعظمی صاحب کستاسو یاد بی د پاکستان د بهرنوی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پر زغرده ول چې د طالبانو د مشران او د هغوی د کورنۍ غړي په پاکستان کې دي، نو بنان دوی په طالبانو پوره نفوذ لري او کولای شي چې هغوی مجبور کړي چې خبرې وکړي. دا سی وی چې د طالبانو مشران هلته وي، بیا خو دوی کومه بله لار هم نه لري.
دا پلان اول دا و چې مذاکرات ته ګوري څلرم څلور جانبه غونډه چې په کابل کې وسول لدی پلان دا و چې باید په اسلام آباد کې طالبانو سره وکړل شي، او بیا په داغه باید د مارچ په اول هفته کې په اول اونۍ کې دغه خبرې وشي، او بیا وروسته په پنځمه چار جانبه غونډه بیا په اسلام آباد کې وشي چې د طالبانو هغه کوم غوښتنې یا خواست چې دی هغه باید پکشي کې باس وشي، چې افغان دولت کوم شی ورکولای شي او هغه نور درې هیوادونه په دې کې څه نظر لري. مګر تاسو وګورئ، زه فکر کوم دا د پاکستان د دولت د زوف نقطه ده چې وایي نه شوی کولای چې افغان طالبان مذاکرات ته راولي او د افغان پلاوی سره کرینوي. نو زه فکر کوم مخکې تاسو وګورئ همدا سرتاج عزیز دا خبرې به کولای چې په افغان طالبان موږ مارجنل یعنی تر یو اندازې پورې رول لرو، یعنی پوره رول نه لرو، او بل دا دی چې ټول طالبان خو په پاکستان کې نسته، مشرتابه یې ورېدي، دوی به مذاکرات ته راولي. مګر که چیرې خپل افغان طالبان هم په دې پوهېږي، که چیرې دوی سوله وکړي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغوی جنگ نه بس کوي. نو زه فکر کوم دغه ډېره صحیح هر کله داسې خلک وایي چې پاکستان غواړي چې جنگ نن زه بسوم په افغان طالبانو، افغان طالبان به غواړو ته نیسي. زه فکر کوم دا لږ د پاکستان رول پر طالبانو باندې اټکل شوی.
تاسو فکر کوئ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره په خپل تماس ونیسي او یو بل ځای به خبرې وکړي؟
ستونزه د افغان طالبانو یو صحیح ادرس نه زه دا منم، دې کې بالکل شک نشته، او په دې کې زه بیا یو ځلې غواړم چې سرتاج عزیز خبرو ته ولاړ شم. هغه دا دی چې شاید دا د امکان هم ولري چې اوس افغان طالبان ځینې د دوی څخه بغاوت ښودلی وي شاید، نو پاکستان غواړي چې دا خپل نفوذ پر لکه څنګه چې په نړیوالو ته ښودلی و چې د سولې د پاره کلید نو هغه وساتي. او تاسو وګورئ نن سوله یو بزنس ګرځېدلی دی داسې ملکونو ته لکه پاکستان او یا نور په سیمه کې، دی چې هر څومره پر طالبان خپل نفوذ وشي هغومره دوی خپل ګټې وړي. مګر زه فکر کوم چې په اخره ورځ کې افغان طالبان به هر ډول چې وي په هر دوی به راځي د افغان دولت د پلاوي سره به کښېني، او دا چې دوی به سوله نه کوي د افغانستان د دولت جواب چې شوي، او د هغه هیوادونو بالخصوص په چین چې په څلور جانبه غونډو کې فعال برخه لري او فعال غړی دی، د دوی جواب ته زه فکر کوم موږ په هغه کې لا تر اوسه پورې ډېر دغه نه دی کړی، څېړنه نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د چارو نظر خاوند ښاغلی حکمت الله عزمی وو. په همدې موضوع مو د چارو لوی بل صاحب نظر ښاغلی اجمل هودمن سره هم خبرې کړې دي، او لومړی مې ورته دا پوښتنه ده چې د سولې خبرو انکار به طالبانو ته څه عواقب ولري؟
مزه ترڅو د خبراترو تاکل باندې د افغانستان حکومت له خوشبینی ښکاره کړې وه، د دې خوشبینۍ په اساس باندې ولس کې په خلکو کې انتخابات پیدا شوي وي د سولې لپاره. د طالبانو انکار او په دې خبرو اترو کې نه ګډون دغه هیلې بېرته د ناهیلۍ مخامخ کړې، البته په عام ولس کې. اما تر کومه ځایه پورې چې خبره په یو سیاسي تحلیل کې یا د تخصصي لید له مخې نه مطرح کوو، له مخکې نه هم دغسې یو احتمال لیدل کېده چې ممکن طالبان په دې خبرو اترو کې په دغه ډول باندې ګډون ونه کړي، ځکه کله چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ناستې او خبرې اترې شروع کړلې، داسې یو ذهنیت په افغانستان کې او په نړۍ کې رامنځته شو چې طالبان ولې په خپله مستقیماً دې ته نه ازرېږي چې د افغانستان د حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح کړه. اما کله چې پاکستان په دې خبرو اترو کې یو ډول د طالبانو نه نیابت یا نمایندګي کوي، دا خبره ثابتوي چې د پاکستان حکومت په طالبان باندې خپل اثر لري، او یا طالبان یو مستقل خپلواکه ډله نه ده چې خپله د تصمیم نشي نیولی. حتی د طالبانو ځینې ویاندویانو د هغوی پلویان چې په کابل کې اوسېږي، هغوی هم ونه شو کولی چې دا موضوع ډېره توجیه شي.
نو د دې فکر کوم د دې ذهنیت منځلو لپاره هو یو بیا هم په شاف سره توخی چې نه پاکستان زمونږ نیابت نه کوي بلکې موږ خپل خپل تصمیم نیسو عملات یو وخت به څه وخت ولري دلته د خبرې دوه اړخه ډېر مهم دي یو اخبار دی چې پاکستان په کومو خبرو اترو کې چې استولې په کابل او په اسلام آباد کې دا ترسره شولې هغوی چې کوم مسایل وړاندې کول آیا پاکستان واقعا د طالبانو سره په تماس کې و د طالبانو سره کوم تفاهم د پاکستان و هغوی د هغې په اساس باندې د افغانستان حکومت ته واضح ورکول چې موږ د طالبانو تاسو سره مخامخ کښېنه وو او که نه وه که چیرې په دې برخه کې د طالبانو سره یو تفاهم د مخکې مخکې نه موجود و دلته په دې برخه کې زه فکر کوم چې طالبان دې کې زیان کوي زیان دا دی چې په دغه تاریخیزو ناستو کې تفاهم په دې باندې شوی دی چې ټول د هڅه کوي چې طالبان د خبرو اترو او مصالحې میز ته کښېنوي اما که چېرې هغوی د خبرو اترو نه انکار وکړه دغه هېوادونه به د ډلې په وړاندې اقدام کوي اما دا چې دا ژمنه یا دا تعهد به څومره اجرایي ضمانت ولري دې برخه کې لا اوس هم شکونه موجود دي چې طالبان اوس هم مطلق ډول خبرو اترو نه کوي او هغوی خپل شرایط لري
طالبانو داسې شرطونه وړاندې کړي دي چې هغه شرطونه باید دوی په خبرو کې وړاندې کړي ول دوی وایي چې اول دې دا شرطونه ومنل شي بیا خبرو ته حاضري شو دا څنګه کېدای شي
خو څنګه دا دلته به یو تصور موجود دی چې کومه بې نظمي وي نو تاسو باندې د افغانستان په حکومت او په دولت کې دی داسې یو تصور رامنځته کړی دی چې د دې حکومت بقا د بهرنیو ځواکونو په وجود پورې تړلې ده کچېری بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي دا کې د حکومت به سقوط وکړي او دا څه داسې نه ده
طالبان وایي چې اول دې بهرني ځواکونه ووځي د دوی مشرانو نومونه دې له تورو لیستونه وویستل شي د دوی ټول بندیان دې خوشي شي بیا به دوی خبرو ته حاضري شي او بیا هم معلومه نه ده چې په خبرو کې به د دوی نور شرطونه څه وي
دغه ډول شرطونه ایښودل د دې معنا ورکوي چې موږ خبرو اترو ته حاضر نه یو دا شرطونه او ځینې نور شرطونه په افغانستان کې د نظام او د حکومت او د سیستم د جوړښت په اړه باندې هر شرط وي هغه باید د خبرو اترو په جریان کې باید مطرح شي کله چې مخکې د مخکنه شرطونه ایښودل کېږي دا په واقعیت کې د خبرو اترو نه انکار کول دي طبیعي ده دا هر څوک دې نه انکار کوي دا د غوښت توان ده
څه فکر کوي که اوس وسلوال طالبان مخکې تر دې چې څلور هیوادونه د دوی په ضد اقدام وکړي یا په دې اړه فیصلې ته ورسیږي که دوی د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي او یا درېمګړي هیواد کې خبرو ته حاضر شي فکر نه کوي چې پاکستان به ډېر څه له لاسه ورکړي وي
ولې نه اصل کې پاکستان هم هغه صادقانه نه ده چې دوی د واقعیت د افغانستان د سولې وغواړي دا د تیرو ټول لسیزو بلکې د وروستیو لسیزو واقعیتونو پیښو وښودله چې د جنګ یو وخت دلته پاکستان دی هغه پاکستان د دې په څنګ کې غواړي خپلې هغه غوښتنې چې د جنګ په وسیله یا د نیابتي جنګ له لارې یې ونهشو کولی په افغانستان باندې ومني غواړي چې هغه د سولې د پروسې یو برخې په توګه په افغانستان باندې ومني یعنې کله چې پاکستان دا ټټر وهي چې زه طالبان تاسو ته حاضروم چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي په دې منځ کې به پاکستان هم خپل ځینې شرایط خپل اجنډا ولري چې د افغانستان په حکومت باندې ومني کله چې دغه توقع د پاکستان کمیږي دوی خپله هم په تاکتیکي ډول باندې یو ډول یا خپله مستقیماً یا د نورو په وسیله باندې غواړي چې د سولې د خبرو اترو جریان یو ډول د استقطابۍ سره مخامخ کړي لږ شک نشته
د چارو صاحب نظر اجمل هوډمن وو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریدله په دوړو مرکو کې په دې موضوع بحث وشو چې د سولې له خبرو څخه د طالبانو انکار به څه عواقب ولري که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډو خبرونو وروسته تاسو ته موقع درکوو د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجونه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري
مور مور مور
سبا د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت لکه څنګه چې مو په دې خبرتیا کې واوریدل، ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه لري سبا ورځ. به زموږ ډېرې خپرونې د شزو اړوندو مسایلو ته ځانګړي وي. د دې خبرونې په دوام کې د سولې د خبرو په ارتباط ستاسو اوریدونکو نظرونه هم پوښتو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د هغو کسانو پر ضد جنگ به دوام پیدا کړي چې د افغان حکومت سره وسله واله مبارزه کوي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 509 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د حکومت پر سیاسي نیت باید شک ونه شي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن له وسوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته دې مثبت ځواب وایي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ډنډ غوري ولسوالۍ کې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې پوځي عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 14 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک تروریست هم وژل شوی دی. عملیات د پنج دریاب پر غاړه روان دي. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبرې وشي. احمد داوود اوغلو نن وویل ترکیه له اروپایي اتحادیې سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپایي اتحادیې غړي شي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لشتلژه 21 وسلوال نن په نشټو کې وژلې دي. دا هغه وسلوال کسان دي چې د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان شارګوټ کې د تونسي عسکرو پر پوځي بارکونو حمله کړې وه. او د روسیې دفاع وزارت وایي ملګری ملتونه کولای شي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اړې د بشري کومکونو د رسول لپاره کار واخلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال شلوریز جملوبو کې خپل لومړی سیالي سبا شنبه د اسکاټلند د ټیم پر وړاندې کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي دغه سیالي ته پوره چمتووالی لري.
زه تاسو ته وایم چې افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډله لپاره په لپسې ډول تم نتیجې پوره ترسره کړ. افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی لري. دلته هندستان کې هم څو ورځې تمرینات ترسره کړل. نو ان شاء الله تاسو کولی ول افغان ملي لوبډله په دغه لوبه کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
افغان ټیم د مارچ په 10 نیټه د هانګ کانګ او په 12 نیټه د زیمبابوي له ټیم سره لوبه کوي. په هلمند کې د کرکټ د 3 لوبډلو ترمنځ پیل شوی تورنمنت دوام لري. د دې تورنمنت په 14 اوریزو سیالۍ کې 4 لوبډلې نیمه پایلوبې ته وتلې دي. د هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین فولاد پولوی د دې تورنمنت څخه هدف د غوړ لوبډلو او لوبغاړو ټاکنه ده. هغه زیاته کړه د دې غوړ لوبغاړو څخه به په کوردننه لوبو کې کار واخیستل شي. او د افغانستان د وشو فدراسیون د کابل د نویو دورانو لپاره سبا شنبه یو دوه ورځنی ورزشي سیمینار جوړوي. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه دوه ورځنی سیمینار کې 500 نویو دورانو ته نړیوال ورزشي قوانین ورکوول کیږي. نوموړی وایي چې هر کال دغه فدراسیون د نویو دورانو لپاره دا ډول ورزشي سیمینارونه جوړوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د دې خبری خبرونه په دوام کې. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وای په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولای شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي.
جان سوبکو وای په افغانستان کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ضایع شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حملې جزئیات هم درکو. د دې خبری خبرونه په لومړي ساعت کې مو د چارو له کارپوهانو سره د طالبانو لوري د سولې له خبرو د انکار په اړه مرکه درلودې. د هغوی نظرونه به مو شاید اوریدلی وي. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په همدې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ، دا شیبه مشته ټلیفون کولای شئ. د ټلیفون شمیره ده 0909203540، بل شمیره ده 0908225555. اوریدونکي هم لرو مهرباني کوئ او هیله ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني سر
محمود خیات هلمند ولایت واشیر ولسوالی ته.
مهرباني خیات صاحب،
دا سوله چې دا ډېر ښه ده او کومه چې داسې نه کېږي چې دوی پاکستان ته زورونه وایي، پاکستان هېڅ نه شي کولای.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
جناب چاروان صاحب، تاسو او د آزادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مدني صاحب.
سلام ته خلوصته بل جناب چاروان صاحب، د طالبانو دغه د صلح نه انکار کوي. واقعا چې دا ډېر تعصب دی، دا د غیر عادلانه دریځ دی، او دا د طالبانو دغه د معلوم شوه چې دی د افغانانو سوکالي او د افغانستان پرمختګ نه غواړي. کله نو حکومت همیشه دا وړاندې درې چې باید تاسو صلح ته همدغه شی او دې ته انکار کوي، نو باید طالبان صلح ته نه داسې چې دغرو دغه هیڅ حل لاره نه ده، او دغه دیارلس کاله چې دی ګناه افغانانو وژل کېږي او سړکونه او مکتبونه خرابېږي. نو خدای ته وګوره، دې وړاندې خدای او کړي هسې دې کړېدلې ولسو کې نور دغه جنګ ته خاتمه ورکړي، او هغه خپل مشکلات چې دی ولري دولت سره هغه باید نکرات لارې حل کړي.
سلامت اوسې مدني صاحب. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام تاسو سروان ته مورېدم تمام
سلام
د خېټې مقابل قرباغه سروان ته نمات نظر ګوري. اوس کله مثال د ترستان ته مثال د مخ شرطونه دي، یم دي خپل په دغه تی کابل ته دي خپل کوستار او رانه اونۍ کې خام امریکا ته مونږ څه ضرورت لرو تر ته وفاتو نور خو کې ما باندې زینستا دا څه د پاکستان او د انګلیسو د امریکا د دوه باندې جوړې دي. پاکستان خو دې لپاره دا کوم مقصد لپاره زادونه مصرفونه اون نو وک دلته کار لو کوستال په بدی کې خو چې تا مالنی چې افغانستان کا په خپل کې دی خو ټول کې چې پاکستان هر ځان د پاتې کېلته لري د شاتو غوښته ماريږي ته نور دې پاتې تاسو خلک باندې تيږي نو دې خاطر پاکستان نه په خپل غوړ نه او خبره وکړه طالبان د پاکستان غلامان دي کا غلامان نه نو دې دې وطن باندې تیز شانه ول ورانه ول مانونه
تور ودان یو اوریدونکی بل هم اخلو. مهرباني کوي هله لرو چې تاسو به لاندې خبري وکړي.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام. سلامت اوسئ، وخت کم دی، لطفا اصلي موضوع باندې نظر سرګن کړئ.
بله
خبري وکړي کنه.
سلامت بخیر یم.
سلامت اوسئ. خیر، تاسو له دې فرصت استفاده ونکړئ. ډیره زیاته مننه لټوله اوریدونکو. پیژو چې اوریدونکو ډیر دی او ډیر خلک علاقه لري چې په دې موضوع نظر څرګند کړي، خو متاسفانه زیات وخت نه لرو. د ازادي رادیو نور خبرونه اوري، خصوصا ترشناس ملاندی یا د ازادي په چپو کې او همدارس میکروفون ستاسو خبرونه په دغه خبرونه کې تاسو ته زیاته موقع درکو چې خپل نظرونه څرګند کړي.
آزادی رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 8 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنوې پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې غو چپو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدئ شئ. د بیرنیو پیشو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د شزو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلن شوی دی. شغلی برمک دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې نیټې یعنی د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د بیړنۍ پیښ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یو ملي ستراتیژي طرح شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتونو امریت جندر جوړ شوه، د تمام وزارتونو ریاست جندر جوړ شوه، کل سمبولیک
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسؤل په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځئ دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي، نه د ځورونې.
خاغلی برمک ویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوخه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولستل شو چې په کې راغلی ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوي نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرانه دیری چې اوس یې خپله دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پریښي، هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زاره:
د دغه ستراتیژۍ پرانا کې موږ وکولای شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي. خزانه رینا هلکان او انجونی، یعنی پرتا له هیڅ ډول تبعیزه.
په افغانستان کې سره لدی چې لا هم خی په ځینو سیمو کې خزه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزی سیمو کې په ځانګړي ډول خارونو کې خزو ته په ډیرو مواردو کې له نارینه سره برابر حق ورکړل شوی دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي چې په ضروري مواردو کې ولسمشر قانوني حق لري چې قوانین صادر کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنینی فرمان چې دوی ورځې مخکې د ولسمشر لخوا لاسلیک شو د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی. شغل سپینغر هم دراز ویل چې دغه فرمان باید په 15 ورځو کې ولسی جرګې ته د تایید یا رد د رایو د اخیستلو لپاره واستول شي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د شغل غر سره مرکه کړی او په سر کې پښتلې چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو تقنینی فرمان څومره د اساسي قانون سره سمون خوري.
جمهور رئیس د اساسي قانون د مخکنه صلاحيت لري چې په ضروري مواردو کې د پارلمان په رخصتۍ کې دوی دغه فرمان ضروري مسایلو کې فرمان په تقنینی فرامین صادر کاندي. دا کاملا د دوی صلاحيت ده، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولېږل شي د تایید یا رد لپاره. نو اوس ولیدل شي چې دا فرمان څه وخت لېږل کیږي او پارلمان به سره څنګه چلند کوي.
دا فرمان به د انتخاباتو د اصلاح بهیر څومره چټک
ظاهرا خو په فرمان کې ځینې تغیرات راغلي دي. یعنی د غوراوي کومه کمیټه چې په دغه فرمان کې و، په هغه کې رئیس د مشرانو جرګې او رئیس د ولسی جرګې اضافه شوی دي چې دا ډاډ رامنځته کوي چې په دغه ځل به پارلمان دغه فرمان ملاتړ وکړي او تایید به کړي، ځکه په تیر ځل کې د دوی ونډه کمه وه او دا یو دغه شرایط نو چې پارلمان په تاکید کاوه. کچری پارلمان دا فرمان تایید کی دا پروسه ګړندۍ کیږي، خو پاینیال کې ګړندۍوالی تر څنګ مهمه ده چې دا پروسه په لازم کیفیت سره هم پلی شي.
دا فرمان به کچری دا ځل هم د ولسی جرګې له خوا څخه و نه منل سي یا رات سي، ولسمشر ته څه کول پکار دي؟
نو په هغه صورت کې زه فکر کوم یو لار پاتې کیږي چې ولسمشر د ستره محکمې نه د 109 ماده تفسیر وغواړي او ستره محکمه کې بیا دا تفسیر کې چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي، نو بیا دا د پارلمان هغه څه اجراتي په دې رابطه چې کړي فرامین رد کړي هغه به اعتبار کیږي او بیرته هغه لومړی فرمان هم نافذ پاتې کیږي.
د انتخاباتو د اصلاح بهیر تاسو څه ډول ارزوي؟
دی بهیر کې په تاسف سره ستونزې ډېرې دي، غیر د حقوقي ستونزونه چې موجودې دي، فرمان رد شو یا د رد کېدلو بیا احتمال دی. غټه ستونزه دا ده چې د عمل په ساحه کې اوس موږ ګورو د کمیټه د غوراوي زیاتره پکې دولتي غړي تعداد ډېر زیات دی چې دا تشویش نامل ته کوي چې دا ځل به هم د کمیشنرانو په تعیناتو کې سیاسي برخورد او چلند که وشي. نو راتلونکی کمیسیون به بیا د سیاسي کسانو نه ډک وي، نه د وړ کسانو نه، نه د بې طرفه کسانو نه، چې بیا به هم هغه لازم اعتبار د راتلونکی کمیسیون ونه لري. دا یو غټه اندېښنه ده.
ځینې د نظر خاوندان یا قانون پوهان په دې نظر دي چې د ولسمشر دغه فرمان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
زه په دې باور یم دغه فرمان کاملا د رئیس جمهور صلاحیت دی. په رخصتۍ او د پارلمان کې دوی کولی شي چې فرمان صادر کړي په ضروري مواردو کې، چې د اصلاحات او پروسه موږ ګورو یو دغه ضروري مواردو نه ده چې لازم دی چې جمهور رئیس په دې رابطه کې فرمان ولري. نو زما د نظره او زه فکر کوم د اساسي قانون د نظره په هېڅ وخت ټکر کې نه دی دا فرمان، خو شرط دا دی چې دا باید ولیکل شي او یا تایید یا رد د پارلمان واخیستل شي. که چېرې دا پروسه تکمیلی کی او پارلمان ته لیکل کیږي، په هیڅ وجه دا فرمان خلاف د قانون نه دی.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشنن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواری پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشیزی ته د ترکیه صدر اعظم چې هیواد یې اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یوه مهمه لاره ده هم بلل شوی دی. اروپایي مشن له ترکیه غواړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي او هم هغه په زرګونو کډوال ومني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې پر شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روته چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوره یې مشري په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرول تویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه له سره غور وکړي او زیاته کړه چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال یو میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډیری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي، خو شکایت دادی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهرا د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونان په پوله مقدونیا ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویټرز ته وویل زه بل څه نه غواړم بلکې دغه دروازه غواړم چې پرانستل شي. مرکل مور چیرې؟ زه غواړم چې دوی دغه دروازه پرانیزي. د بروکسل د سرمشیزې د اعلامیې په هغه مسوده کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ویل شوي چې د لویدیز بالکان له لارې د غیر منظمو کډوالو د بهیر مخه به ونیول شي او دغه لاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشیزې د مخه ناتو هم وویل چې د ایژي په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نور کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویاند بابر بلوچ د یکشنبې په ورځ د یونان او مقدونیا په پوله ای دومینی کې رویټرز اژانس ته وویل We know what's happening in Iraq. We know what's happening in Syria. مقدونیا د چارواکو دغه اقدام ډیر له تبعیزه ډک دی. اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوال او پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیه ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډیبیدو خبر ورکړل شو.
ان بی سی خبری شبکه په افغانستان کې د بی ځای لګښتونو په اړه د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا له سر مفتش سره خبري کړې دي. جان سوبکو د هغو مواردو جزئیات بیان کړي دي چې سلګونه میلیون ډالر پکې بی ځای مصرف شوې دي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې په افغانستان کې له هغو پیسو زیاتې لګولې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د بیا رغونې مارشال پلان ته ځانګړې کړې وي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش له ان بی سی خبری شبکې سره هغه موارد یاد کړي چې پکې د امریکا د مالی ورکوونکو سلګونه میلیون ډالر بې ځایه لګیدل دي. د جان سوب کول خو ذکر شوی یو شمیر هغه موارد چې سلګونه میلیون ډالر پکې لګیدلی او یا لا درک دي په دې ډول دي. امریکا د 468 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان لپاره جی 202 ډول الوتکې واخیستې چې وروسته بیا د زړو اوسپنو په بیا یوازې په 2000 ډالر په تاجکستان وپلورل شوې. امریکا د ترخیل د برېښنا د سټیشن د جوړولو لپاره 315 میلیون ډالر ولګول چې د کابل لپاره یوازې 8.8 میگاواټه برېښنا تولید کړي. د غراس د کابل د تیلو د یو پمپ پر جوړولو 340 میلیون ډالر مصرف شوی چې هیڅوک د دومره لوی مصرف په دلیل نه پوهیږي. امریکا د قسمت الله نصرت په نامه شرکت للارې په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو ودانیو 15 لک ډالر مصرف کړي چې دا ودانۍ یوازې د باران د اوبو له امله هم تخریبیږي. د امریکا د مالی ورکوونکو 40 میلیون ډالر په افغانستان کې د سویابین پر پروژه لګیدلی، حال دا چې افغانان سویابین نه خوري. امریکا د افغان ملي پوز د بارکونو تاسیساتو او کلینیکونو پر جوړولو 1.5 میلیارد ډالر لګولی چې اتیا په سلو کې دا ودانۍ د اور پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. امریکا د پروان په سالنګ کې د 6 لک ډالرو په مصرف یو روغتون جوړ کړی دی چیرته چې نوي زیږیدونکي ماشومان د سیند په ناپاکو اوبو وینځل کیږي. په افغانستان کې له نشي مواد سره پر مبارزه تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر لګیدلی، خو د ان بی سی شبکې په وینا افغانستان اوس هم تر بل هر وخت زیات مخدر مواد تولیدوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خیبر پښتونخوا د 400 په شبقدر تحصیل کې په یوې محکمې کې انتحاري حمله شوې ده او د چارواکو په قول په لسکونه کسان پکې مړه او یا ژوبل شوې دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبريال راپور.
د خبر پښتونخوا صوبې د 400 ضلع په شبقدر بازار کې په سیمه ییز محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګې برید شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د ځای امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګې برید کړ د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودین کې مواد والوزول چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لګاته کسان مړه او یو لسنو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمې کې د نسلګونو کسان موجود وو او په خبرې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پېښور روغتونونو ته لیږدولې چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د 400 د پولیسو یو مشر ډی پی او سهیل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانمر کې بریدو او زیاتې کړه چې په وجل شو کې دو پولیس هم شامل دي. دا یو ځانمر کې بریدو او په دې کې تر دې د ماته کسان مړه او یو لسټ پیان شوی دي. په وجل شو کې دو پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمر کې بریدګر د محکمې په دروازه کې ایثار کړ او د نن نو تلو ته پرېنه خوت. په ټپیانو کې هم د یوې خزینه پولیسو په ګډون درې پولیس شامل دي. په عیني حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګي بریدګر اساره او استایل او ویل چې ځانمرګي بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان بلا زیاتو. شبقدر تحصیل د خیبر پښتونخوا صوبې او د قبایلی سیمې مومند جنسي پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو دوران کاریو راپور نه ترلاسه کیږي. پولیسو نور هم نتیز وکړو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټول داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوډ د برید په داسې وخت کې شوې چې روان کال په جنوري کې په 400 کې پر پاچا خان پنتون تر برید وروسته هم نتیز وکړو 400 او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشرمان خان او نور سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګي برید غندلې او وزیر اعظم نور شریف اړوند ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه وردا چې تر دې د مالا کومې وسلوالې ډلې د شبقدر په سیشن کوډ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اووریز جام کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم هندوستان ته رسیدلی دی او په دې جام کې مسابقې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې څو تمرینی مسابقې کړې دي او ښه نتیجه یې هم ترلاسه کړې ده. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مند دي چې له دغو مسابقو به ښه نتیجه ترلاسه کړي. کوشش کوو چې په دې خبرونه کې د کرکټ بورډ له چارواکو سره هم خبرې وکړو. که په دې خبرونه کې بریالي نه شو، د ازادي راډیو خبرونه اوري، په خبري مجله کې هم کوشش کوو چې په هند کې د کرکټ له د ټیم له کپتان او یا نورو مسؤلانو سره خبرې وکړو. په دې خبری خبرونه کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر اشرف غنی همداراز ویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. د حکومت اجرایي رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. او د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواری پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشریزي ته د ترکیې صدر اعظم چې هیواد اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یوه مهمه لاره ده هم بلل شوی دی. اکثر افغانان هم د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي.
وجل کې د خدای روی می درونه چې په مراشي مختما
چلکی وشلی میپا